The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Ladi Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی راڈیو درنو ریدون کو سلامون او درنخ دلو بل میدان و نیز سپورتی خپراونه دوزو بختیار ساحلیم پا دی خپراونه که باواو ری هندوستان نغواری پا چمپینز تراپی که دا گردون پا موخه پاکستان تا سفر وکری افغان کرکیت ملی لوبدل بنگلدیش تا ترمات ورکولو روز تا کابل دستان شوی و مسئولینوی هرکله کرده ده د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکي لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خپروي. پیلې د افغانستان او بنگلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلادیش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلادیش دا ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 244 منډې کړې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 49 اور په 2 توپ د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 نسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 نسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلې دي باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسئولینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلادیش پر وړاندې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګورو به نه ډېر نه سره اوږدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد خدای په امانی سره کوو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3549 منډې کړې دي. 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1950 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وې. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یو بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په 20 بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کمپ کې خو 20 کسان دي او دا کمپ دی نړیوال جام لپاره مونږ دلته په لاره چولای دی. په کومو ولایتو کې چې د بینایان زیاتې په هغه کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ دپاره تقریبا 20 کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغه کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساوت افریقا، نیپال او بنگلاديش هیوادونه شرکت کوي. کیم د مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلې دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیم بعد نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږ B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې دی هغه کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاند کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې اولس کسه لوبغاړي چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې هم کولای شو، B2 چې دي څلور کسه او B3 چې دي درې کسه. د B1 لپاره رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي. دغه بي 1 رننګ نشي کولای او د بي 1 یو رننګ چې په دوی سابېږي د ډبل په ضروري سابېږي ضروري په دوی سابېږي
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړې دا چې مونږ ته د کیمپ تر شوې ده او مونږ د کرکټ بورډ د چتر ته لاندې دلته کیمپ تر سره کوو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسل کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې دی
او مونږ ته ډیر د خوښي زیاده چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نه بینان ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نه بینان ډیر زده کړې کوي او کیمپ روان دي تمرینات جاری دي مونږ ډیر خوښ دي کیمپ نه ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال د کړی انډیا کې او زما لس کال کیږي دي بلان کرکټ کې کار
نو مې فرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیمپ چې مونږ راغلی او ماشاءالله خکیم دې لوبغاړي ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله یو مونږ دلته مونږ ډیر څه زده کړو زده کوو به ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږو او خیر سیالي وکړو قدر ته وایم نړیوال جام لپاره خو مونږ ان شاء الله دې خیسل په سلامه د یو ډیر خواري مو کړی دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلی دی چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډلې د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزئی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحیی شیرزئی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي. د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. اولته خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اولته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبه وکړي چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیم زای، عزت بارک زای، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت الله نورستانی، خاطر ستانک زای، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغه راز روحلا عرب، وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ول شوې ده چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ولدا چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د دسمبر تر 30 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 29 نیټه له بنگلاديش، دویم لوبه د دسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریم سیالی د دسمبر په دریم نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ولده چې د آسیا جام سیالیو نیمه پیلو به د دسمبر په 6 او پیلو به د دسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه د افغانستان په استازیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمیدالله عمری او حمدالله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلې دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړل شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا وارده چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9مه نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي و چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9مه نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره و. اوس د ځانګړې مرکې په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځانګړې مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه ورور، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه مې مکړې یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خود په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبي کولې، تر هغه وروسته د پاسلی مین ایونت کې چې دغه درې سو اتم شمیره د دوی دوره وه، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و د تاله لپاره، خصوصا په ورزشي ژوند کې دی؟
خو پرمختګ بوده، مګر دسه د په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ او ځینې کدا لوی پیپر ویو مین ایونت او سره مکس کنه، نو ما په ډیبیوټ میکړې و لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 دا د دې سواته، نو هغه ډېر لوی کارډو.
دا مسابقه ما د شپې وکړه، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډېره ښه وه، تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ؟
نو دا دسې داسې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یار چې جنګ منام سي د پلانی سره جنگ کې په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې بیا د سړیو تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړی بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دی غوله لپاره دا پلان شروع کې سي دی غو سره جنگ وکړو.
تاسو په دغه یو اف سي درس واتم کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه د چې ماو کتل 2014 سیټس ماته نه وخړل تقریبا 25 لوبې غټلې وي ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړې مو مات ک
چې یو اف سي کې او جنگ چې کوي ته باید داسې فکر وکړې داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ما سره راغی چې د دې سره به جنگ کوي مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي ځکه بیا د جنگ ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مې څه دي او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو او زه پوهېږم د ما سویت څه ده. نو په دوه جنگ لپاره زه پیدا لرم چې ډېر وخت جنگ نه وبللی مګر زه دغه هم پیدا لرم ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسویا نه ده
سی په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم د یار لسته ورسید او تر اوسه مو ما ته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول البته
دا سی وو د یار لسته ورسید
خپل فایټونم اول کې په بریتانیا کې پایل کړ بیا کرا کرا هم د سی مخ تراغلې
وو اول شروع کوم کله ته بریتانیا کې په لندن کې شروع کوم ځکه موږ خو دا شل کال کې دلته اوسېدلو نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو بیا ولاړو
یو لنډه مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی دغه مو هدف دی
وو دا داسې مطلب د مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ ورته وایي کنه خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړې اوله او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو مادرید کې مې وکړو او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته او بیا هلته دا مسابقې ډېرې وکړې
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل هغه سره ته وایي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست جاوید خو فکر کوم مخکې تللی وي دواړه جوړه سره تللی وای څنګه
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای ولاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لا ته وکړو کته چې پی اچ وی جاوید په یو ډیر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو اوسه د خدا وین د وزن ورځ باندې او کنزا کړی و او وزن مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډیر ښه ماتی ورکړ او وغوښت په جاوید یو اف سی ته لاړ او خوځه خو بیا یو کال بعد لاړم او یو ځای ولاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو
ډیر د جاوید بشارت یادونه مو کړل البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر رور دی چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې دا او ډیر ښه ریکارډ لري 15-14 مسابقې ګټلې دي او واقعا یو ډیر تکړه سټرایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډیر ښه لوبي کړې دي د بشارت پاړم راته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څه او هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي
وونه دای خو مې ورور ده نو ټول ځوان سره لوسوي یو بل سره پیژن نو دای هم د ما ورور ده هم د ما لوبغاړی ده هم مې استاد ده او
د راتلونکو مسابقو په اړه مراته وایي د سیت څه خبر تاسو تر لاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوي داسې دستی به کوي که نه یو څه وخت به نیسي
دا موږ ارمان داسې د روزه نه مخکې یو بل وکړو موږ دواړه هم دی او هم زه نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې دا فکر کوم نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی
کاخه ډیر ښه اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبي کېدل ته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي په خو لوبیدل لکه هوزي الدو په خپل کانر مګریګر چې به وزن پورته او وسنۍ اتل چې د دای د ګرجستان د میر عبدالله شویلی په دغه سلو بغاړو کې لکم یو نډیر متاثر شوی یاست مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څو مخ کې ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې د کوم یو لوبه تاسو خوښیدله ممکن دوستان علاقمند شي پوښي
اوس خو دی ټول اوس خو سیالی په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنګونو سره مسابقه ورسره کوو. خو چې وړه کې وو دا جوزیال ډېر تکړه وو، ډېر مشهور وو او هغه وخت کې هغه قهرمان وو. او اوس هیله کوو چې موږ به یو ورځ د ده سره مسابقه وکړو، دا به ډېر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلی په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک پین کې دي، ځینې لوبغاړي دي، هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمینه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څېر یا د نصرت اخبرست په څېر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څېر یا د جاوید بشارت په څېر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اوسته ډېر که موقع ورته پیدا شي ته به وي، خو ځوان کې نور کارونه هم سه ډېر او دا د موږ کار چې ده اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده تو چې دی نه ور چې دی ماشوم دا سه لوب ته ورګرځي. او اتمان د مامور پلار م تل د سره تور خطا یې د مام مسابقه وخت نو ډیر کارونه ست ډاکټریست انجینریست نو ډیر کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سه لوب ته ورګرځي. نو ار څوک د خپل کار کوي او خو سخت لوب ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې د سخت لوب وکړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو ادبې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بغرونو سرې کړي پاگل کی سړې مین پن کار دے مکمل کی سڑے ستاد غزل رات رات شیرنا سائل ٹولا غزل غزل سڑے ہر تندر نظر تدر لگے سمجھانا کر لگے سمجھانا ہر تندر نظر تدر لگے سمجھانا کر لگے سمجھانا راؤ دور لگ نور چلی ونے سمجھانا راؤ دور لگ نور چلی ونے سمجھانا سار تندر نظر تدر لگے سمجھانا سمجھانا ستا
ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابوله. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضایي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه یې هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبان او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلې په اړه بیا پوښتنې سختې کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړی دي، او دغسې نظامونه الله تعالی نه پرېږدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډېر ځلې به تاسو اورېدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یوه اونۍ کې د طالبانو بے ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړي دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ده ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونه زغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسېدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څو عمر مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته او هلته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی په داعشیانې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې وسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مخته ځي سوچې د دوی ګټې پکښې کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنونکی ډاکټر نجیب ننګیال را غږولی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو په اند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته، زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډېر شي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیرې چې یو اوس پیلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنۍ چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه دا ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه یې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو دپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي، بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه. ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړلی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات د مشر دی، د هغه سره لیدنې شوي دي په دې نه مخکې، د واک ته د راتګ نه مخکې. او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې دوه تړون تبدیل ته مراجعه کیږي کنه کیږي فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې په ټاپه ودروله بلکې لاګو اعلان کړي نو دا شی سختوي چې د دوه تړون ته بیرته مراجعه وشي ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته اشاره نه کوي نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل دا هغه شی دی چې یاد شوی دی چې طالبان ورته غاړه نه کړي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا د پاره چې امریکا دې په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کړي او په کور دننه کې طالبان د یو پروسه پایل کړي د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره کم کی د افغانستان د پاره هم کم کی
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایله لري اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي دا له وخت نه مخکې خبره ده خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیزاد ډېر ډېر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تېرو درې کالو کې دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته دنه پوښتنې شوي دي او د دې ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و دا په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی که څه هم خپل ځ خلیزاد ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي په کومه معنا چې په واشنگتن ډی سی کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی وایم هغه ډېر منفي دی او دا به د لپاره ډېره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي
ننګیال صاحب ټرمپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې د دغو خبرو امکان ستاسې لنده څومره شونه ده کدا هم اسی خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی واغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې تربمایز لومړی اړیکې جوړې نشي سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي نو ممکن د وسلو ځینې زیرمی چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دی هغه په نخښه کړی سي یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نخښه شي همدغه سي د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکال خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي ممکن هغوی په نښه شي دغه امکانات شته خو دا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپاه بازاران مشر چې نو ټرمپ دې مسله کې بیا کوم غواړي یو اړیکې خراب اوسیږي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کمال هاریس وه او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي او یعنې دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر
خو ننګیال صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ډیر اندېښمن نه دي ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي نو اوس کومه یوه خبره سمه ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو چې طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې مویلې چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ د دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی د دوی په دغه موده کې. دا د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ورباندې و چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي کوم برید ونه سي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی ننوتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخه وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. او بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون یې و د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تر نوته لار گینی وو او د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي یو پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل وو، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت ته صدمه ورسوله دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه د حوصله وکړي؟ که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن 13 کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر 6 تنو ته ورسېده. دا پیښه د عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانې کړي څو د دوی د زوی ملکي قاتل وبخښي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او 3 زندان کې له تېرولو وروسته د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو 3 راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو هغه تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې یوې ښځې غلا وکړه او بیا هغه قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه که سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زموږ دپاره د شرم خبره ده که چېرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډېر سخت په غوسه شو او رنګ مبارک یې تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا یې وویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا یې قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو نه تطبیقیږي. معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې. او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاریونوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سبس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تېرې یوه اونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره یې لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس دن دوستان ہواد افغانستان دا پارا فلتن پل کڑی دی ایا اڑی کے بیارا نی ولی دی انګر نه داده چې دا د غرب خوا نه هم یو څه پروګرام سره ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه، خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي، دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلایوازې مرستې کړې دي، او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجران هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت ته دی. فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه یو ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي پېژندلی او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادونو په ګټه او د افغانستان په اوسنۍ کې ډېره په ګټه ده، چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی به امنیتی مسایلو کې به هم د نور هیوادو مداخله مخنیوی به هم کیږي او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کیږي چې دا پخپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړې دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تیرونی د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تړي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستانی ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت ته او ګاونډیانو نه هم دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چې ملک او تاسو مسؤول چرواکیو، افغانانو کې به بعض داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، لکه زه به ډېر فضا به غولم شو ما چې داخل د حکومت په دېول مثبته خبرې کوي. هغه خلک لاړل څوک په هندوستان کې کېناستل، څوک غربیانو ځان سره یوړل، پرمانه پیسې واستې. تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تړنی چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپل اوسني مجبوریتونه د له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غنی پرمختیایي برنامې لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د احمد غنی په وینا همدغو کسانو ولسمشر غنی له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شوي درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غنی یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غنی ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غنی سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غنی د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غنی د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غنی سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څوانځورونه ځمکې ته راستولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان د اخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هیلمندي هم زیاته شوې ده چې لدی ورسته په سرطان دختر ناروغانو طبي خلا نظم ځانمنېږي او لکه متراپی ورسته به بختان نه تويږي. اولیویا دا ماشين د خپل ایرلندي لایمرک پونتون دروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او پام دې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ د ازادۍ لپاره نو چپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.